په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې ترسره شوي دوه ورځنۍ غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تېر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه چې د افغانستان پر ګڼو اړوند مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نه کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل دی. وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤلان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکمنستان له ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال کومه پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون او له دې څخه دریځ ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژنې د اوربن لپاره د مذاکراتو د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه ځپلې غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخېدونکي بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته ستون شو او د اسرائیل جنگي کابینې ته د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوهم لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه په لسګونو کسان له حماس سره یرغمل دي. د جی او یاد نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون شنبه د التیا تر وخت د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ ژمنه وکړه. دغو هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې موسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اوختو زیانونو بیه پرې کړي. د جی او ډلې مشرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر ماجا یرغل دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د دې یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره کسان وژل شوي. د دې هیواد د قلمرو زیاته برخه ویجاړه شوې او اقتصاد هم زیانمن شوی دی. او د یو بل خبر له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سویډن له دفاع وزیر پاول یوهانسن سره پرون په کیف کې وکتل. دا کتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل د دو کلونو له پوره کېدو په مناسبت وشو او دواړو مشرانو کیف ته د سویډن د پوځي مرستو د بلې بستې پر ورکړه او د وسلو د ګډ تولید پر امکاناتو هم بحث وکړ. زلنسکي پرون شنبه چې د روسیې د یرغل دوه کاله پوره شول ویل دا هغه ورځ ده چې غمیزه پیل شوه او دا ډېر مهمه ده چې زموږ ملګري دلته زموږ تر څنګ دي. خبرونه مو له ازادي رادیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. په دې مسلې به د یوې ښځینه فعالې نظر واخلو. ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر حال درکوو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې په غزني ښار کې د سړکونو په اوږدو کې د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو تاسکوري سیستم چارې پیل شوې دي.
کارونه ان شاء الله الله فقته مسته نهایي سي.
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروواریان وایي کارونه یې پخې کېدو د خود خامو موادو په ګډون ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
دلته لکه میز، چوکۍ، المارۍ، تختې، خاو څه څه رقم ته کاران د نیټ نه وغواړي موږ دلته ترسره کوو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د خبرلانو مرکز په خوست کې د ځای امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او هغه د بیان او د مطبوعاتو له ازادۍ سره په ټکر کې بللې. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیه قمندانې نجونې له راډیوګانو او ټلویزیونونو سره له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړي چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او ترې به تحقیقات وشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې وورو. سنا کاکل را سره د ټلیفون لارې وصل ده. اغلی کاکل په دې اړه نور څه ویل شوی؟
وخت نه خیر. څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان خبريالانو مرکز د یک شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د کوټ امنیت کمانډان عبدالرشید مری د ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. خو دوی نه غوښتل چې د دوی نوم او هویت په دې راپور کې واخیستل شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یو کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکو نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوې چې کله د رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیې قمانډانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې به د غیر مشروع ټلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. یا د ادارې زیاته کړې چې له دغو ښوونیزو او ټولنیزو پروګرامونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره نجونې په رسمي او غیر رسمي وخت کې د پروګرامونو له تنظیمونکو سره به نامشروع ټلیفوني اړیکې نیولې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلانو کې ویلي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ په ښوونځي د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو او ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو او کمیټې مشري سمیه ولیزاده مو سره د خبرو پر مهال وویلي چې په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه دا ده چې دغه محدودیت دې لرې کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز په راپور کې همدا شان راغلي، د رسنیو خبریالانو پروګرامي شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیټې له لارې وڅېړل شي. خوریات مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. مننه.
بله مننه. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل ده. اغلی امرخیل، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خوست کې البته دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې طالبانو له 2021 کال نه راپه دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسله په ټکر کې ده؟ که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه تاسو کړنو ته طالبانو ګورو نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو، دوی به بیا هم د تل په څیر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبان په هر طریق باندې له هر لور نه ښه دولتونه څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سخت دښمن چې دي البته د دوی په ان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه
اغلی احمد خیل کته هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم په ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پر نجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې او ښځې له رسنیو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمینه برابروي؟ که څه هم په راپور کې تاسو واورېده چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغسې ادعاوې چې کېږي باید دغه کمیسیون وڅېړي، ولې د یوې ماسق یا معتبرې مرجع له لارې دا کار نه کېږي؟
وګوره که داسې موږ فکر وکړو، طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې که موږ تاسې ځیر شو هر یو پولی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې، یو د بل خبره یعنی په دوی باندې هم اغیزه نه کوي. یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی جګی چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه د وکلم انسټیټیوټ لپاره د پرځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه د مشخص کړي وو چې هغه ته یوازې نجونې کولی شي چې هغه ته نوملیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هغلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي، یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هغلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په د دوی په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کېږي. وګورئ که موږ تاسې متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض یا احکام باندې دوی خپله هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلور نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي، بیا هم مېرمنې او نجونې هېڅکله خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل شکل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
ډېره زیاته مننه ډیوه امرخیل و د ښځو د حقونو فعاله چې په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو د وروستي اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. ځایي چارواکو له رسنیو سره د ښځو په د ټلیفون لارې د ښځو پر غږېدا هم بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدی او پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی معتقدی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په هدف هغه هیواد ته تللی دی. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د یو پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد هیواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر تر څنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکابایویچ قربانوف سره د فبروري په 23 د دې هیواد په پلازمینه اشخاباد کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي، چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلاتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي، د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې، او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د اسرائیل ځواکونو نن یکشنبه د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د غزې په غزه کې د اوربند لپاره د مذاکرو هڅې هم تیزې شوې دي. د اسرائیل جنگي کابینه تېره شپه د یرغمل شوو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نوو اقداماتو بحث وکړل. بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې نږدې 10,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وه او د تېښتې هڅه یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل سوي او یوه اندازه وسلې کشف سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینه تیره شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تبدسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس ډلې د وسلوالو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل سوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د غزې 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو دی او دا سیستم چارې پیل شوی چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي انتازه ساتي. د غزنی د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره امپلی کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ښاروالۍ چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړي دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه ترڅنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 40 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د 1 میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کېږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ یو قطرهیي سیستم ده او بل حفر چاهه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شاهراه کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شاهراه ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم مو په نظر کې نیولی وو چې اوسیې دغه طلبي وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته میاشت ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع سوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې د دوی په وینا ښه او بیې هم مناسبې دي. بل لور ته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او د صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګونې په مخ کې له مهمو ستونزو ګڼي.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولی شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتري میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د وی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییرات ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راوړل سي ځکه خام مواد باید راشي دلته باید جوړ سي یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده خوست په خصوصا د دوه درې کال کې سبته خلک د پوس کې مانده سوی ده اوس په الحال نو داسې خاص غی نشته سودای کمی دي
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي خو اوس دلته ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي لکه د میز او چوکۍ المارۍ تختې خاو څه څه رقم ته کار هم د نیټ نیو غواړي موږ دلته ترسره کوو تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي د فرنیچر و بیې ټیټې شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دوکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډیریدو ده د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد راوړېږي د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه د دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي
ازادي راډیو اوري وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ومه ورځ مهیروي خو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریښي دي
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته د تور کوتل سره پراتی او ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزم سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو سلام الله
عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعال کې دلته په ارچی ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزور دی بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی انټرنیټ یې ډیر ګران دی نو موږ ږغ د تر لوړ مقامات ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نور شانو کې راوړي شواف ولري علامه مال
لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خوا څخه زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو ډېر در په در رسوي یو ډېر خاک په سر رسوي یو ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره زموږ کتی دا ته خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان
زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی دا زنداور کې دا د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتو چلاواس وو یو انچوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي یو واله و یو بند راته سم کړي دا والو خدای داوود خان د وخته منظور وتر وسه پرې کار نه پر چیږي نه پاغه وی من ته کوچ بندونه تل چیږي او دغه چیږي مرچدا و چې شاګو باندې پراتو یی چی نهسته نو زمر هله ده چې د ازمر راخ تر مشرانو تر غوږو پرې ورسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
وما ورځ د ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاو د ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاري د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. په زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره درېږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړو. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه یې ترلاسه نه کړل او دا ناکام شول. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم، سره دې که چېرته اسلامي امارت ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه یې لیدلی وای، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې. دا یو داسې دغه دی چې دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وای چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپارا چی پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی اشار پرسنیو باندی بندیزون نور کم زیاد چی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یو نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. دا شیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول یې ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي وو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د اسانتیاو برابرونې لپاره د متحده عربي امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه وو. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړې. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوحې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوحې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوحې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وه، هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپل موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودل، اعلان درلودل.
حضرت
لکه چې اوس هم د مجلس چې شوی او دوی باید دلته یو استازی تعین کړی وای، دوی همدې لپاره راغلی و. دوی استازی تعین نه کړ، دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفنګ باید په آخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلهاز ښکاري چې دوی خپل په هغه اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د ده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو دریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت وو. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بېطرفي مراتبولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده، اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې کمی کړي چې په اوسنی وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د تحریک لپاره بد پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والي له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدئ،
لدی کار لاس واخلی دا تصویرونه باندې ټول وخت مته روي ولا ته تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکي دغه اکسن ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاټکل او د شانتي پر رادیو کې راټ او د رنګ په نور رسنیو کې په انځوري زو رسنیو کې انځور تا تاټکل نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,221 پیښې ثبت شوې چې نږدې 105,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوي د شپه و میاشت اکمالات په خواه کې دی ورته او زه اوس هم مطمئنیم چې تر یو اندازې پورې به شوي خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مېرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلې او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غافریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانې په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیال د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند او غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی، پاسپورټ او د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل دی قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دی دوی، دا تسلیم دی دوی به سبب دی دیسې چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
جواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایل، خو ښاغلی عباس پوښتل چې آیا دای د حکومت دریز هم دی کنه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې نزده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یوه ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و، او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي، تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانې پکې په یولسم ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو